سلام ستړي مشه د مخام شپږ بجې دي تاسو مخه کلا زده رادیو ناوړه د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د مزار شریف په دویم حوزه کې 14 شوې ده د افغانستان د کورنی رسنیو د راپورونو لمخې د 14 نن سهار د مزار شریف سیدو خان جمعه ته نږدې رمته شوې ده د غرسنیو د عین شاهدانو په حواله ویلي په 14 کې وخزه وژل شوې او درې نور کسان ټپیان دي ویل کېږي 14 د ځای پر ځای شوو انفجاري موادو له کبله رمته شوې ده تر اوسه د طالبانو حکومت د 14 په اړه څه ویلې نه دي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان د سفارت له سرپرست سفیر عبید الرحمن نظامی سره کتلی او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي د بهرنیو چارو وزارت د اړیکو رئیس احمد تکل نن دوشنبه پر خپل اکسپانی لیکلی متقی په دې کتنه کې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري استولو او له کډوالو سره د پاکستاني پولیسو پر نامناسب چلند خپل خوشنی له نظامی سره شریکه کړې ده وړاندې د متقی په حواله راغلی له افغان کډوالو سره د پاکستاني چارواکو د ډول چلند د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنولای شي د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د نظامی له قوله ویلي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په اړه د طالبانو اندېښنې مني او له اړونده چارواکو سره یې د موضوع شریکه کړې ده پاکستان د اپریل میاشتې له پیله په زرهاو افغان کډوال په جبري ډول پاکستان ته ستنه کړې دي د کډوال وایي پاکستاني پولیس ورسره ناسم چلند کړی او د جبري ایستل کېدو سربیره ارشیوی خپل ټول مال او پانګی په پاکستان کې پریک دی او خلیلاس افغانستان ته ستنه شي د ایتالیا حکومت تایید کړ چې د روان شنبه په ورځ به د ایرانی او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرو اترو کوربوي د هیواد بهرنیو چارو وزیر انټونیو تاجانی نن د شنبه ویلي د خبرو اترو د ایتالیا په پلازمینه روم کې ترسره کیږي ایرانی او امریکایي چارواکو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مذاکراتو نمړنې خبرې اترې تیر شنبه په عمان کې کړې وي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون یک شنبه ویلي واشنگټن به ډیر ژر د ایران په حق له خپل پریکړه وکړي د اوکراین په سومی ښار کې خلکو نن د روسیې د وژونکو بریدونو د قربانیانو د یاد لپاره د ماتم مراسم ترسره کړل د یکشنبې په ورځ د روسي ځواکونو لخوا د دغه ښار په مرکز په بریج کې لږ تر لږه 30 کسان ووژل شول او 112 نور ټپیان شول دا بریج د روسیې د بالستیک توغندیو په واسطه ترسره شو د یکشنبې په سهار هغه وخت وشو کله چې خلک د ښار په مرکز کې په مذهبي مراسمو د ګډون لپاره راټول شوي وو د میکولایف سیمی خروال سرهی پاکسیک د ماتم په مراسم کې ویل موږ دلته راټول شوي ترڅو د دې ښار هغو ماشومانو اوسیدونکو ته درناوی وړاندې کړو چې وشل شوي دي د اوکراین حکومت ویلي چې په برید کې کارول شوي دوه بالستیک توغندي خوشي مهمات لیږدول په برید کې کورونه دوکانونه کافی او د لوبغاړي میدانونه په نښه شوي دي او د جاپان په اوسکا ښار کې د 1300 هیوادونو په ګډون د تفریحي ټکنالوژۍ سوشي او نورو صنعتونو نندارتون جوړ شوی دی دا نندارتون چې تمه ده څو میاشتې دوام وکړي هدف یې په ټکنالوژۍ او نورو صنعتونو کې د ګډونوالو هیوادونو د پرمختګونو او لاسته راوړنو ښودل دي د اوکراین برخې ته هم ګڼ خلک ورغلي چې اکثره نندارې ته وړاندې شوي توکي د یووالي د اوکراین د ازادۍ او دیتا ورته سمبولونه درلودل جاپان بل روستی ماډل روباټونه نندري ته خېدي د کوریا څنګه کې بابل بیل ډول سوشي خوراک وړاندې شوې دي تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدلای شئ پاکستان په وروستیو څو ورځو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ جاري ساتلې ده خو افغانستان ته راستانه شوي کډوال په څه وضعیت کې دي
خوراکي مواد هم اته ډېر دي پیسو ضرورت هم ډېر دي ما سره څه چې بودیجه عملته پاتې شو سامان هم نشته ما سره نه بستره شته او لږ شي
چې د طالبانو حکومت څومره د دغه کډوالو لاسنیوي کوي او نړیوال سازمانونه په دې برخه کې څه رول لري او دوی څه مرستې کړې دي وړاندې به یې په راپور کې درته وایو د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې د جلاوطنه افغان ښځینه کرکټ لوبډلې د ملاتړ لپاره یې ځانګړې کاري ډله ګمارلې ده خو د نارینه کرکټ لوبډلې لپاره به دغه پیغام او دغه زیری په څه معنا وي
دغه مسله د افغانستان کرکټ په خیر دو مونږ په نیک پال نیسو
وړاندې په دې اړه هم درته جزئیات ولرو. د به هم سره واوري چې د اوکراین په سومي ښار کې په بریدونو کې د وژل شوو کسانو لپاره نن د ماتم مراسم نیول شوي وو، او دغه بریدونه هغه مهال شوي چې خلک په دې ښار کې په مذهبي مراسمو بوخت ول. له دې سره بیره د خبري خپرونې په پای کې به ستاسو پیغامونه هم درته ولرو. نور مطالب هم شتمل تیم غواړم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زفری د سیالم او په تخنیکی چارو کې سره تایر روان دی. د کرکټ نړیواله شورا ICC وایي د جلاوطن افغان خزینه کرکټ لوبډلې د ملاتړ لپاره ځنګړې کاري ډله ګماري. دا پریکړه د یکشنبې په ورځ د کرکټ د نړیواله شورا په غونډه کې شوې ده. په دې اړه نور تفصیل ورزو د اکرام الله اکرام په دې راپور کې اورو.
د کرکټ نړیواله شورا ICC وایي د افغانستان د کرکټ د خزینه لوبغاړو د ملاتړ لپاره ځانګړي کاري ډله او مالی صندوق رامنځته کوي. ICC په یو اعلامیه کې ویلي د هند، انګلستان او ویلز او استرالیا کرکټ بورډونو سره په ګډه به د افغانستان د خزینه کرکټ لوبغاړو په شخصي او مسلکي پرمختګ کې مرسته وکړي. دا پریکړه د یکشنبې په ورځ د اپریل په 13مه د کرکټ د نړیوالې شورا په غونډه کې شوې. له دې سره د کرکټ د افغان خزینه لوبغاړو لپاره چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلی واک وروسته له دې هیواد وتلي د مالی ملاتړ لپاره یو ځانګړی صندوق رامنځته کیږي چې ډاډ ترلاسه شي افغان کرکټران د لوبو د دوام لپاره د اړتیا وړ پیسې لري. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي چې افغان خزینه کرکټ لوبډلې ته به تکړه او تجربه کار روزونکي ګمارل کیږي چې دغه لوبډله وتوانېږي د لاغوړېدو فرصتونه پیدا کړي. د کرکټ د نړیوالې شورا مشر جیشا په دې اړه پر خپل فیسبوک په یو بیان کې ویلي ICC باور لري چې دا نو وخت بنې واځي د افغان خزینه کرکټ لوبغاړو ورزشي فعالیتونه خوندي کړي، بلکې د ورزش رول به د یو والد یو ځواک په توګه پیاوړی کړي. نوموړي د غرض ویلي موږ په خپلو شریکانو ویاړو چې د کاري ځواک او د ملاتړ پروګرام پیلوو تر څو ډاډ ترلاسه شي چې جلا وطن شوي افغان خزینه لوبغاړي کولای شي په ورزش کې خپل سفر ته دوام ورکړي. په همدې حال کې افغاني الاصله استرالیاوي ریتا انوري چې د افغانستان د خزینه کرکټ ملي لوبډلې په جوړولو کې فعاله ونډه لرله د کرکټ د نړیوالې شورا دا پریکړه ستایي او وایي چې په دې سره به د افغانستان د کرکټ خزینه لوبډله پرمختګ وکړي.
دا بهترین پریکړه ده. لدی وروسته به ICC د لوبډله په رسمیت پیژني. دوی ته به بودجه ورکوي او دوی ته به د نړیوالو سیالیو زمينه برابروي. دا یوازې د افغانستان د کرکټ خزینه لوبغاړو لاسته راوړنه نه ده، بلکې د ټولو افغان خزو چې د نړۍ په هر کونج کې اوسېږي ده، او دا ښیي چې موږ کولای شو.
د کرکټ افغان څارونکو او مینوال هم د کرکټ د نړیوالې شورا لدی پریکړې خوښ دی او وایي چې په دې سره به د زینو کرکټ بورډونو هغه اندېښنې هم پاتې ورسیږي چې د افغانستان د خزینه کرکټ لوبډلې د نه موجودیت په اړه درلودي. د کرکلیټ په نوم د ورزشي بنسټ مسول نصرت الله نصرت ازادي راډیو ته وویل
نو دا د افغانستان د کرکټ په خیر مونږ غړو چې د افغانستان خزینه لوبډلې نه د کرکټ نړیواله شورا ملاتړ کوي. اوس به وګورو چې د انګلند او د غراز د استرالیا سره د افغانستان کرکټ بورډ څومره کولای شي چې له دغه موقع نه استفاده وکړي چې دوی ورسره بیرته خپل هغه کوم اړیکې چې دی هغه ورغوي او دوه اړخیز سیریزونو ته لازمینه برابر شي. دغه مسله د افغانستان کرکټ په خیر دو مونږ په نیک پال نیسو.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی او دا هم معلومه نه ده چې د ICC لنوي پریکړې وروسته به د افغانستان کرکټ بورډ په دې برخه کې څه رول ولري. خو د کرکټ د نړیوالې شورا د وروستۍ ناسته کې د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف هم برخه لرله. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کرکټ د افغان خزینه لوبغاړو سره هم خبرې وکړو، خو لږ تر لږه درې خزینه لوبغاړو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو دا په داسې حال کې ده چې د تیر 2024 کال په مئی میاشت کې د افغانستان د کرکټ خزینه لوبغاړو د کرکټ له نړیوالې شورا نه په یو لیک کې غوښتي وو چې په جلاوطنۍ کې ورته یوه لوبډله جوړه کړي چې وکړای شي د هغو نجونو استازیتوب وکړي چې د کرکټ مینوالی دي، خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا ورته د ورزش او کرکټ کولو اجازه نه ورکول کیږي. که څومره هغه مهال د کرکټ نړیوالې شورا دی لیک ته ځواب نه ورکړي، خو د روان کال په جنوري میاشت کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې په استرالیا کې د بی پولي کرکټ لوبډلې سره د شل اورونو یو لوبه وکړه. هغه مهال د استرالیا کرکټ بورډ دا سیالي د افغان خزینه لوبغاړو لپاره په نړیواله کچه د لوبېدو په لور لومړی ګام بللی و. که څومره په دې لوبه کې افغان خزینه لوبغاړو د افغانستان په استازولۍ کوم ځانګړی لباس او نخان نه درلود. خو د کرکټ د نړیوال شورا وروسته پریکړې دا تمه پیدا کړې چې خای له دې وروسته به د افغانستان د خوځو کرکټ لوبډله په نړیوالو لوبغالو کې د افغانستان لنوم او نخان سره راسرګند شي. یادولو ده چې په 2021 کال کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې د ورزش په ګډون په خوځو ګڼ محدودیتونه ولګېدل چې لامل یې د کرکټ خزینه لوبغاړي د دې هېواده ووتي او ډېری استرالیا ته کډوالې شوې.
په راپور کې مو اوریدل چې د کرکټ نړیوالې شورا آی سی سی پریکړه کړې چې د جلاوطنه افغان خزینه کرکټ لوبډلې د ملاتړ لپاره ځانګړې کاري ډله رامنځته کړي. دا پریکړه پرون یکشنبې د دې شورا په یوې غونډه کې د څو هیوادونو په ګډون باندې شوې ده. په همدې موضوع به هم شو د ښځو د حقونو فعاله وژمه توخي سره د اغلې توخي ستړي مشې پروګرام ته په خیر راغلي. که تاسو راته ووایاست دغه پریکړه خای د افغانو خزو د حقونو فعالان لپاره یو لوی لاس راوړنه وي، په دې برخه کې کوم خوځو چې غږ اوچت کړی دی او د افغان خزینه کرکټ لوبډلې څخه ملاتړ کړی دی، په ټوله کې له کرکټ هم ملاتړ کړی، تاسو فکر کوئ آیا دا د دوی و د غږ پورته کول لاس راوړنه ده کنه کرکټ بورډ غواړي خپله د افغان خزینه کرکټ لوبډلې څخه ملاتړ وکړي؟
سلامونه وړاندې کوم فریده جانې تاسو ته او تاسو رادیو لارې ټول اوریدونکو ته. طبعا حق څه دی؟ اوس داسې یو زمانه دی چې حق باید د حق د اخیستلو لپاره باید خپل ژغ پورته کړي او خپل حق باید واخلي، او په دغه رقم چې په کور کښېنې او د هیچا ژغ نه یا خپل د حق لپاره خپل ژغ پورته نه کړي، څوک یې تا ته په کور نه درکوي بلکې در څخه یې اخلي هم که چوپ پاتې سي. نو زه پوهېږم چې دا د افغان ښځو مبارزه و د تیرو څلورو کلو کې تقریبا موسم په د راتلونکي اګست کې څلور کاله پوره کېږي د افغانستان د سقوط څخه، دا د افغان ښځو مبارزه او د مختلف پلاتفورمونو څخه دوی خپل ژغ پورته کړی او همدارنګه د مختلفو پلاتفورمونو له لارې عدالت غوښتنه کړې د دې لپاره چې هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي او د تیر شل کاله دوی ورته مبارزه کړې وه هغه د ترلاسه کولو لپاره، یعنی هر پلاتفورم کې ځای شوي او خپل ژغ پورته کړی. نو
اغلی توخی ساسی په باور باندې دا یو هیله مندی را منسته کوي که چری د کرکټ نړیواله شورا افغان خزینه کرکټرانو ته د حق ورکړي چې هغوی لوبې وکړي یا په مالي ډول د هغوی ملاتړ کوي، تاسو هیله مند یاست چې په راتلونکي کې نور هیوادونه د افغان نجونو د تعلیم حق ته پام وکړي که چری خزینه فعالان همداسې خپلې مبارزې ته پام توجه وکړي یا دوی د مبارزې لاپسې زیاتې کړي افغان نجونې د حق د تعلیم حق ترلاسه کړی یا د خزی د کار حق ترلاسه کړی؟
زه فکر کوم چې نړۍ په دې شی باندې یعنی واضح او ښه پویژه او خبره ده چې د نن په افغانستان کې سره واندی او افغان انجینر له تعلیم څخه به برخې شي. اوس نو مسئله زموږ ده، د ټولو هغه افغانانو کاغوی د کور د نن دی که هغه بهر کې دی د افغانستان څخه بهر راوتلی، کپلرونه دی کمایند دی که با سواد افغانان دی که بې سواد افغانان دی که په کلیو کې دی که په باندو کې دی که په شارو کې دی کناری نه دی که ښځینه دی، دا د ټولو نور مسؤلیت کېږي د دې چې د خپل حقوق لپاره د دغه ناورین لپاره خپل ژغ پورته کړي. څلور کاله افغان نجونې له زده کړې څخه به برخې کول دا نه یوازې د افغان نجونو ژوند دی له تیاره او همدارنګه محرومیت سره مخامخ کړي، بلکې د افغانستان راتلونکي له زوال سره مخامخ کړي. چې زه فکر کوم چې دا اوس د ټولو مسؤلیت دی. نړۍ په دې باندې ښه خبره ده چې د نن په افغانستان کې سره روان دی، اوس د افغانانو مسؤلیت دی چې هغه کسانو باندې ژغ وکړي چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي او د نن په افغانستان کې 50% نفوس د افغانستان د خپلو ټولو حقوقو څخه محروم دي او په دې هکله دوی چوپ پاتې دي. دوی تر سوال لاندې راولي هغه هیوادونه چې د افغانستان په مسایلو کې دخیل دي، د هغه هیوادونو خلک چې دی دې ته اړ کې چې هغوی د خپلو مثلا وزیرانو څخه د خپل وکیلانو څخه د پارلمان د وکیلانو څخه پوښتنه وکړي چې دا کوم ناورینونه مثلا چې د نړۍ په سطح د بشر په حقوقو کې روان دي او د حکومت نړیوال قوانین چې ورته جوړ شوی دی د دې څخه ولې کار نه اخیستل کیږي، د دوی څخه مالیه اخیستل کیږي، دوی حق لري چې د خپل حکومت څخه پوښتنه وکړي. بل ورځ پر دوی باندې دا موضوع تکرارېږي او هغه وخت به هیڅوک نه چې د دوی ژغم واوري. دا د ټولو مسؤلیت باید خپل ژغ پورته کړي.
په لنډو کې که راته ووایاست دا چې د کرکټ نړیواله شورا د ښځینه کرکټ لوبډلې ته پام کوي، آیا فکر کوي دا به لار پرانیزي چې له دې وروسته د فوټبال ښځینه فوټبال لوبډلې ته زمینه برابره شي چې په نړیواله کچه لوبې وکړي، یا په نورو ورزشونو کې چې موږ ښځینه لوبغاړي لرو دوی وده وکړي؟ لنډو کې راته ووایي.
بالکل، دا خو یعنی هر ډله چې دی د ورزش په هره برخه کې چې دوی فعال پاتې شوي دي او کار کوي، دوی مثلا همداسې کولی سي چې نا امیده نه سي لیک واستوي. 2024 کې د کرکټ ښځینه لوبډلې لیک واستوي نه چې موږ غواړو چې سپورت سو بهر د هیواد یو لږ پر موږ باندې، یعنی باید کارو سی زایره کول سی ډیر شیانې هم نه وشته، اما ډیر شیانې هم د اوس یعنی ډیر نو شیان هم ترلاسه کی، خو د اوس لپاره د هغه لیک په مقابل کې وسیم ډیر شیان ترلاسه کړي. نو دا په دې معنی ده چې که ژغ پورته کی او خپل حق وغواړي او خپل مبارزه وکړي حتما ته یې ترلاسه کی، اما مبارزه غواړي او مبارزه وخت ته ضرورت لري. نو زه فکر کوم چې په هر ارساتو کې چې فعال ورزشکاران دي او همدارنګه د بشر د حقوقو فعالان دي، دوی باید خپل ژغ پورته کی ترسو نه یوازې د بهر د هیواد افغاني شوز د خپل ټولو حقوق څخه برخمن، بلکې دننه په افغانستان کې د کوم ناورین او بحران چې روان دي ته هم د پای ته شیش دي.
ډیر زیاته مننه کور دی ودان د خزو د حقونو فعاله وجمه توخی و چې د کرکټ د نړیواله شورا آی سی سی د هغه پریکړه په اړه باندې چې له افغانستانه بهر افغان خزینه کرکټ لوبډلې د ملاتړ لپاره کاري ډله رامنځته کړي خپل نظر او تحلیل سره شریک کړو.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
وړاندې به نړیوالو موضوعاتو ته هم تم شو، خو اوس د افغانستان یو موضوع راخلو. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې د انفلاسیون کچه مخ په لوړېدو ده او ډېری هغه افغانان چې له پاکستان ستانه شوي د بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ډبلیو ایف پی په خپل میاشتني راپور کې ویلي د متحده ایالاتونو د بشر دوستانه مرستو ځنډه د افغانستان د زیانمنو وګړو د خوراکي خوندیتوب لپاره ستر ګواښ رامنځته کړی. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
سید گل خان چې په پاکستان کې څلور لسیزی ژوند کړي او څلور ورځې مخکې خپل کورنۍ سره یو ځای له هیواد وستل شوی، ازادي راډیو ته وویل چې لس کسیزه کورنۍ ورپغاړه د اوس مهال د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د یو خپلوان په کور کې اوسیږي.
لکه چې خوراکي مواد هم اړتیا ډېر دي، پیسو ضرورت هم ډېر دي، ما سره څه چې بودجه هملته پاتې شو، سامان هم نشته، ما سره نه بستره شته او نه څه شي پکه، دغه ضرورت دی دستي او نور چې ضرورت ډېر دي. چې دلته بیا مرض والا کسان دي که چېرته او مو ته پاره سرپناه ځات چېرته ورکوي کوم دشته کې، او مو بار ته به کور جوړوو. بد وضعیت باندې راغلی په لار کې هم څه امداد مو باندې شوی نه دی.
د کاپیسا د نجرب ولسوالۍ اوسیدونکو ناصر هم چې تازه له ایران ایستل شوی له ورته ستونزو سره مخ دی.
درې کاله په ایران کې وم، د خپل کورنۍ لپاره د نفقې د ګټلو په نیت هلته تللی وم او کار مې کولو، خو څه موده مخکې ونیول شوم او افغانستان ته ډیپورت شوم. اوس په افغانستان کې هیڅ ډول امکانات نه لرم، نه کور شته او نه کار شته. کورنۍ مې په دې تمه ده چې زه به ورته امکانات برابر کړم، خو زه اوس خپل مرستې ته اړتیا لرم. له ملګرو ملتونو غواړم چې موږ سره همکاري وکړي.
په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې د انفلاسیون کچه مخ په لوړېدو ده او ډېری هغه افغانان چې له پاکستان ستانه شوي دي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه پروګرام په خپل وروستي راپور کې چې د اپریل په 14مه یې خپور کړی ویلي د متحده ایالاتو د بشري مرستو ځنډول په ځانګړي ډول د خوړو د پروګرام سره د مرستو کمول د خوړو خوندیتوب ته جدي خطرونه پیښوي، په ځانګړي ډول دغه کسانو لپاره چې په بهرنیو مرستو تکیه کوي. ډبلیو ایف پی د مرستو د دوام پر اهمیت ټینګار کړی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې
ایران او پاکستان په دې هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې او د راپورونو لمخې له 2021 کال لاګس رئیس 2.5 میلیونه افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کړی چې په 2025 کال کې به شاوخوا 1.6 میلیونه افغان کډوال له پاکستان او یو شمېر نور له ایران افغانستان ته ستانه شي. ډبلیو ایف پی ویلي چې د راستنېدونکو مخ په زیاتېدونکي شمېر د خوړو سرپناه او کارموندنې غوښتنه زیاتوي، په داسې حال کې چې ډېری راستنېدونکي د نامعلوم راتلونکو سره مخ دي او اړینې سرچینې نه لري. ټولنیز فعالان په اوسنیو شرایطو کې له افغانستان سره د بشري مرستو دوام جدي اړتیا بولي. له ډلې مجیب لحاظ افغانستان ته د کډوالو سندو ته په اشاري ازادي راډیو ته وویل،
دا خلک نهایت تیر مجبور او اړ خلک دي، په هر برخه کې اشد لاسنیوي ته اړتیا لري. د سرپناه نیولې تر خوړو پورې ناروغیو د درملنې په خاطر باندې نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې خپلې بشري مرستې د افغانانو سره د بشري همدردۍ لمخې په دغه پړاو کې په ځانګړي توګه په بیړنۍ ډول باندې ترسره کړي، تر څو خدای مکړه یو انساني ناورین رامنځته نشي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې متحده ایالاتو په روسیې کې د افغانستان په ګډون یو شمېر هیوادونو سره د مرستو د ځنډولو اعلان وکړ. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار د مرستندویو بنسټونو په چارو کې لاسوهنه رد کړې ده، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ټمی بروس ویلي متحده ایالات اندېښنه لري چې طالبان حسین په افغانستان او یمن کې د خوړو له نړیوال پروګرام سره د دوی لمرستو ګټه اخلي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې به د افغانستان په اړه یو راپور درته ولرو، خو اوس نړیواله موضوع اخلو. د ملګرو ملتونو سازمان امریکا او اروپایي ټولنې د اوکراین په شمال کې په رسومي خرګوټي د روسي مرګونو بریدونه غندلي. نور په دې اړه له صفي الله ستانک زینه اورو.
د سومي خلک او چارواکي د پرونی مرګونی پیښې قربانیانو ته د درناوي لپاره د ویرا او ماتم مراسم نیولي وو. د میکالیف کا خاروال سرهی پاسیک په دې غونډه کې وویل، موږ راغلي یو چې د خپل ښار هغو ماشومانو او اوسیدونکو ته درناوی وړاندې کړو چې وژل شوي دي. د ازادي اروپا راډیو یو خبریال چې تر پیښې لږ وروسته سیمې ته رسېدلی وایي، برید د وړوکي ښار په مرکز کې د ګڼې ګوڼې په ځای کې هغه وخت وشو چې اوکراینیان د عبادت لپاره کلیساګانو ته روان وو. په هغه برید کې چې اوکراینی چارواکي وایي خوښي مهمات کارول شوي وو، لږ تر لږه 40 کسان وژل شول او 112 نور ټپیان شول. په وژل شوو کې دوه ماشومان او په ټپیانو کې 15 ماشومان شامل دي. د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنې او متحدو ایالاتونو په سومي ښار د روسیې د غبریدونه په کلکه غندلي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند ویلي دي، حملې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتریش ته سخت ټکان او صدمه رسولي او ویلي دي چې په تیرو اونیو کې د اوکراین پر وړو او لویو ښارونو ورته بریدونه دوام لري. د امریکا متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې پر سومي د روسیې برید وحشتناک عمل و. نوموړي له فلوریدا څخه واشنګټن ته د پرواز پر مهال خبرې اعلان ته وویل، کې کارو ماته ویل شوې چې لاغوي تیروتنه شوي، خو زه فکر کوم چې دا یو وحشتناک عمل دی. زما په اند دا ټوله جګړه خورا وحشتناکه ده. د اروپای ټولنې د کمیسیون مشر اورزلا فون در لاین ویلي، په سومي ښار برید د نړیوال قانون ښکار سرغړونه وه او زیاته کړه چې د اوربند عملي کولو لپاره قوي اقدامات پکار دي. موسکو په 2022 کال کې په اوکراین له پراخ یرغل راهیسې پر ملکي اهدافو د قصدي حملو تورونه رد کړي دي. دا پر دې سربېره چې روسیې د شخړې په اوږدو کې پر روغتونونو، ښوونځیو، د انرژي پر مرکزونو او هستوګنو ودانیو په بیا بیا بریدونه کړي دي. امریکا د بارونی چار وزیر مارکو روبیو پر سومي برید د روسیې توغندیو وحشتناکه حمله وبلله او د اوکراین لپاره د ترامپ ځانګړي استازي کیټ ګیلاک وویل، له دینی پلوه د مسیحیانو د سپېڅلې یکشنبې په ورځ سومي کې پر ملکي اهدافو د روسیې ځواکونو برید د شرافت له هرې کرښې دا اوښتو معنا لري. د جرمني راتلونکي صدر اعظم فریدریش مرس پر روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو قصدي جنگي جرم تورن کړ. د نورو ترڅنګ د بریتانیا، فرانسې او ایټالیې مشرانو هم سمدستي د برید غندنه وکړه.
لا خبرونو ور اخوا
د خوندزه یو شمیر نارینه زده کوونکي او کورنۍ وایي د طالبانو حکومت یونیفرم بدل کړی او پرې جبري کړی دی. دوی زده رادیو سره خبرې کول چې د روان تعلیمي کال له پیله ورته په خوندزو کې ویل شوی چې باید د پتلونو وای خنقاق پر ځای کمیسو پرتوک، پګړۍ او خولیګانې واغوندي او زیاتوي که د یونیفرم په اړه نوې مقرره په بیلابیلو ځایونو کې تطبیق نه کړي، خوندزو ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د مطالعه لپاره ډېره سخته ده، ځکه چې ډېرو د درسو د خوست ولایت یو اوسیدونکو او د دولسم ټولګي زده کوونکو دی چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې په ټولو دولتي ښوونځیو کې پر نارینه زده کوونکو د کمیس پرتوک اغوستل، پګړۍ یا لونګۍ او خولۍ په سر کول جبري سوي دي. د زیاته کړه
اوس هم سپینې جامې لرو، دا د مطالعه لپاره ډېره سخته ده، ځکه چې دوی له دې سره بلدتیا نه لري. دا د مطالعینو په اسانو باندې ډېر بد تاثیر لري، ځکه چې دوی نشي کولی چې څوک یې وس نه لري او بل سبق یې پرېږدو، درسونه به پرېږدو، ځکه چې موږ دا نشو کولی چې وای غوندو. خو د خوست کې خو دومره خلک ګزاره کوي، خو په نورو ولایتو کې چې څوک یې هنګاکه غوندي هغوی لپاره ډېره
د کابل ښار اوسیدونکو او د اتم ټولګي زده کوونکو چې د هم د ورته ستونزې لامل نه غوښتل نوم یې خپور سي. ازادي راډیو سره خبرو کې د نوې یونیفرم په اړه نارضایتي وښوده او زیاته کړه
د سنخوای قبلي کې پیش از امارات اسلامي بود په یونیفرم های قبلي کې دریشي بود بسیار راحت بود.
د اسلامي امارات نمخ کې مو په خوانځي کې یونیفرم دریشي و، ډیر راحت وم. اوس چې په کمیس پرتوک کې خوانځي ته ځم
آسمانی او سپینه خولۍ او لسم تر دولسم ټولګي زده کوونکو کمیس پرتوک بیا سپین او لنګۍ او پګړۍ تعین سوي دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې په تیرو شلو کلونو کې په دولتي ښوونځیو کې د ټیټو ټولګیو د نارینه زده کوونکو د یونیفرم شکل تور پتلون، نیلی رنګه یې خنقاق او په لیسو کې بیا سپین یې خنقاقونه و. خو د نارینه زده کوونکو ځینې کورنۍ وایي چې دا مقرره یوازې په دولتي نه بلکې په ځینو خصوصي ښوونځیو کې هم پلي سوې ده. د کابل ښار یو اوسیدونکي او د درېو نارینه زده کوونکو پلار چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په ګډون ډیری نورې کورنۍ هم د دې جامو د پیرلو وسه ځکه نه لري چې دغه ډول یونیفرم زر زړیږي او هم زر خیرنی کی.
وس آسمانی کالی دا غسی رنگی ورته انتخاب کړ چې دا غسی کالی به غوندي. کوم مدیر ته ویل چې دا خو یو ناسم پریکړه ده او به وخت پریکړه ده، کدا کده مخکې د اختره به چوي، ځکه چې را کورنۍ حد اکل خپل بچان ته جوړ کالی کوي. اماغه د یونیفورم د رنگ او د ډیزاین او د دغه مطابق باید کړی، دا خو ډېر سخت ده. دا یو جوړ کالی زر یو نیم زر افغانۍ تمامېږي، په دې بحراني حالاتو کې دا خو ډېر مشکله ده.
هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر ولرو، خو ویان دی منصور احمد حمزه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په تیره هود میاست کې د نوي یونیفرم په اړه یوه لایحه تصویب کړې وه چې پر خواله رسنیو هم خبره سوې وه چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده لخوا منظور سوې او د دولتي او خصوصي ښوونځیو پر ښوونکو او زده کوونکو یې د تطبیق ټینګار سوی و. د طالبانو حکومت ځینو سرچینو هغه مهال ازادي راډیو ته د دې لایحې کراولی تایید کړی و. د دې لایحې له مخې د طالبانو حکومت د نارینه زده کوونکو او ښوونکو لپاره یو نوی یونیفرم معرفي کړی چې دوی یې د کمیس او پرتوک په اغوستلو او د خولۍ او لونګۍ په پسرولو مکلف کړي دي. د لایحې په ټکو هغه زده کوونکي چې د دې لایحې سرغړونه وکړي لومړی به ورته توصیه وسي، او که بیا هم سرغړونه تکرار کړي نو د کورنۍ د غړو په حضور کې به ترې تعهد واخیستل سي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دې لایحې موخه د نظم رامنځته کول، د زده کړې او منلو روحیه پیاوړې کول، د بیوزلو او شتمنو زده کوونکو ترمنځ د توپیر کمول، د زده کوونکو او د ټولنې د نورو غړو ترمنځ توپیر کول او د اسلامي جامع فرهنګ پیاوړي کول بللی و. په لایحه کې زیاته سوی چې خصوصي ښوونځي کولای سي د یونیفرم لپاره خپل ځانګړی رنګ وټاکي، خو باید د عمومي لارښوونو پیروي وکړي، او د طالبانو د نظارت او ارزونې ریاست د دې یونیفرم د تطبیق مسؤلیت لري. خو د زده کړو د حقونو ځینې فعالان د طالبانو دا اقدام بې ځایه او د وخت ضایع بولي او ټینګار کوي چې د دې ډول اقداماتو پر ځای دې د ښوونې روزنې او زده کړو پر کیفیت کار او لومړیتوب ورکړل سي. د زده کړو د حقونو فعال او د شریعت پوهنځي پخواني استاد فضل هادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ذات ما تعلیم او تربیت او معرف سره په کده چې دې همشي او ثانوي او ثالثي او بیا ځخ خوشیانو بل تیر شي او د سي د تعلیم د کیفیت د لوړو ته پر دې کارو کې د کتاب د نصاب د معلم د معلم د وزر خکولو ته پر کارو کې د وای معاش به تر کې د جنو پر وخت د وځي پرانیزي خپل په لومړي واغونده او هغه چې اسلام کې هم نه وي او اساس بنسټ هم نه لري په دین کې، نه هغه فرض وي نه مستحب وي نه نه واجب وي.
دا نوی یونیفرم له هغه کالیو سره ډیر ورته والی لري چې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال، یعنی د 1990 کلونو په پای کې، په زده کوونکو او ښوونکو لازمي سوي وي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته لومړی نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو منع او بیا یې د پوهنتونونو نه هم راوګرځولې. خو دوی یوازې د نارینه زده کوونکو یونیفرم کې بدلون نه دی راوستی، بلکې د پوهنې وزارت په درسي نصاب کې هم بدلونونه راوستل چې د طالبانو دا اقدامات له ملي او نړیوال